تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه شننی یا تبصرې لرو د خبرونه په دوه نیمه کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیرې وړاندې کوي
ستړي مشهړو مې د دې وخت مهم خبرونه وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د روسیې په وفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دې وکړي او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل تر څلورو لسیزو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د روسیې په وفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر وویل چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودي ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشریزه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې چې سیمه کې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو شریکې ذمهواري دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم نن لیده کاته کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړي چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وجل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې په خوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وجل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادار اعلان وکړو. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهاد یار هم وجل شوي دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دې داوو په اړه لسنې دي ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین مشال ډډو ته ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې د اچین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر عامو خلکو ډزې کړې او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی مزار حاجی روجګل او شمال خان هغه قومي مخور خلکو چې داعش ډلې په برید کې وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډو ته ویلي چې د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دواړو وسلوالو امارت اسلامي او داعش ترمنځ خپلمنځي وقفهیي بریدونه کیږي چې د هغوی د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له طرفه په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلي اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په وفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال کړې. د غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسپندر ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمي او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اوربند کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان وویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. نوموړي زیاته کړه دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د پاره درخواست کده هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا په ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان؟ دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نه کړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټۍ ته ورکوو. په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرځېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کېږي چې اروپایي ټولنې کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی وو د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یوې نه اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې لمونځ سبا په مکه کې کېږي. د سعودي عرب شاهي عدالت ویلي شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.56 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 1.20 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 25، بنو کې 6 او 25 او په کوئټه کې 2 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری او رابع اکرم خان وړاندې کول. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د خپل پاکستانی سیال نواز شریف دا بلنه بنلې ده چې د پاکستان سفر وکړي. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړي خو د طالبانو یو ویاند وویل د چارو واک د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالبه لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړه کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د ده په وینا د پاکستان ګټو ته زیان رسوي.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے، کدھر تھے اس وقت کے حکمران؟
او د خبرونې په دویم نیمایي کې به په 19 پروگرام د یارانو مشال کې د دې غزلی د شاعر خبرې واوري. د دې هر څاوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2014 کال کې د سفر بلنه منلې ده. د بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشیزه په څنډو کې ورکړی ده. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې غنټې پورې دوام درلود. په پاکستان او هند کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ د ملاقات ته څنګه ګوري؟ راځئ چې د ګلایاس په ریپورت کې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودي سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وې. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمهواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکاران به په نوي ډیلي کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوي ډیلي کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پیښې رامنځته کیدی شي او حالات خرابیدی شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاته شوې ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه و چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا دا چې پاکستان ولې کې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند چې دی هغه کوشش کوي چې دونه سره سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې د افغان چې دی ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکه پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې موخه په شنګای همکاري سازمان کې شاملېدل غواړي، خو روس ورته شرط ایښودی وو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیاتې دي او سیاسي مسلو په اړه څه نه دي ویل شوي. سوامی زیاده کړه
سیکیورټی کې هی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسئلې تر ټولو زیاتې دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسئلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم نه دي، خو کچېرې یوه لویه پېښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکله وي، ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پریباسي.
په همدې موضوع کې به پاتې سو او دا به لږ نور وڅېړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان د سیاسي چارو له کارپو امتیاز عالم سره د هند د وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د پاکستاني سیال نواز شریف د لیدو کتو د ارزښت په اړه مرکه کړې ده. دا چې هغوی دې ته په کوم نظر ګوري راځي چې ورته غوږ.
زما په خیال دا یو ښه موقع وه دواړو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو، او که دواړو ته داسې خیال شوی وي چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوی دي. د تیرو دوو کالونو چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافي بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دواړو اړخونه لګول کیږي، نو په داسې حال کې که دا ملاقات خوشګواره ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو ګڼم چې دا به ښه خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پرېږدي دوی؟
ما
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو چھوڑ دینا چاہیے.
کتا سو زما ذاتی رائے پا اڑا تھا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریق دی او دوانا ملکونا تعلقات لپارا تر سوچے یو نو تصور نرازی او من خپل پخوانے نکتے نظر نہ بدلو نو دا نفرت او دشمنی دا سلسلہ بر روانه وی. بنیادی خبر دادا چې دا پاکستان او ہندوستان دا تعلقاتو کم دا دشمنی کیفیت تے هغه ختمول پکار دی او دا هغه لپارا دوانا ملکونا لانے دی تیار.
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے.
پاکستان کی عام تاثر دے چھے پوزی حکومتوں پا دور کی دا دوڑ ملکون تعلقات خشی نو تاسو گنے چھے دا موجود سیاسی حکومت با خط تعلقات لپار یو خرول اولو بوی؟
بھارت پاکستان میں تمام جنگیں
ہندوستان اور پاکستان ترمنزہ جنگونا دا پوزی حکومتوں پا دور کی شوی دی دا کال 1915 پہ تا جنگ واخلے یا دا شان دا 1901 یا ہم او دا کارگل دا جنگ خو وزیر اعظم تا معلومات ہم نو خدا خبر ہم سمدا چې دا ایوب خان او پرویز مشرف پا دور کی کوششونه شوی دی او چې کله سیاسی حکومتونه لکه بینظیر بھٹو ذوالفقار بھٹو او نواز شریف کوشش وکړو نو دا هغه وخت پوزی مشروالې ملګرتیا او نکلا اوس دا پوز چلیږي نو نواز شریف سے بہاغ کوي سچ پوچ غواړي.
نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچائے.
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف د کشمیر د مسئلے یو سلور نکاتی حل اڑان دکڑے وہ نو آیا ستاسو پا خیال دغه حل لپاره پاکستان تیار دے؟
یہ بات مشرف میں اور
زما پا خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنزا خبر اتر ڈیرے پر مختلے وے او د مشرف چې د کشمیر په اړه کما سلور نکاتی فارمولا وا د هغې اعلان لا پاتې وو چې په سیاسي حالاتو کې مسله راغلا نو زه ګڼم چې هغه به د کشمیر مسله هوارولو لپاره یو ښه بنیاد وي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا د وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولای سي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه هغه د خبرو سره بایکاټ کړی دی او قطع ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخکتر مخ کې هغه د دفاعي او دا هسته هم د استعمال وړ ده خو په قری ګمان دا به ټول د پیل مخې هوار نه کړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوي د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
طالبان پېژنم زما په باور ډېر واک دی قطر د دفتر سره ده. سیاسي هسته هغوی ده د طالبانو له ممبرګۍ هغوی کولی شي دا کسان چې په دې خبرو کې ناست دي څومره چې زما معلومات دي درې هماغه کسان دي چې د پاکستان حکومت نه ډېرې متاثره دي. دا کسان د طالبانو د عمارت په وخت ډېر مخکښ کسان وو خو
خو د کابل پونتون د سیاسياتو څنګ استاد نصر الله ستانګزای په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزورې کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، جالبه لوبه ای دا چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي، د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویانو روحیه ماته مې کې په جګړې کې، او بل خوانه غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حمله وکړي.
نصر الله ستانګزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. دا زیاتوي کچېرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي، نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استخباراتي ادارې امریکایي پوځي چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په هغو داوو مقاله خبر کړي چې د افغانستان په نګرهار ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو مشر شاهد الله شاهد په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د یادی وسلوال ډلې یو بل مهم کمانډان ګلزمان هم په ډرون برید کې وژل شوی دی. د مقالې لنډیز ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استخباراتي چارواکو د خولې لیکي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړ پوړی کمانډر وژل شوی دی. ورځپاڼه د امریکا د پوسټ د خولې لیکي چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوال وژل شو. په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی. هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ګریشو. شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده. ورځپاڼه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانه اونۍ په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بل کمانډر ګلزمان هم وژل شوی دی. خدا لانه د واضحه چې آیا په هغه برید کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم په نښه شو. په کابل کې یو امریکایي پوځي ویان ویلي دي چې د ګل او نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حملې وشوې. تروسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی. په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوو هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی. د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي. د ننګرهار د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تېرو دوه ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تېرو دوه اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو پروسه شروع شوه. ورځپاڼه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو ویانو تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړ کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنکړل، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو. د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوې دي، چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. ورځپاڼه په بټیکوټ کې د یو ځایي قبایلي مشر ظاهر د خولې لیکي چې کېدای شي امریکایي ډرون بریدونو ګڼ شمېر طالب وسلوال هم وژلي وي. د هغه په خبره په دې باور دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي، ځکه چې د دواړو ډلو غړي په یو ځای کې راغونډ شوي وو. د لانګ وار جرنل نومي ویبپاڼې ویلي دي چې ګلزمان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان د سانګي مرستیال مشر وو. په سیمه کې د تشدد د څارنې او تنظیم د ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په خبره ګلزمان له دې مخکې د پاکستان په اورګزو قبایلي سیمه کې د طالبانو فعالیتونه مخې ته وړل.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د ده په وینا د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي چې د ده په وینا د هغه هیواد د قانون هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوملیکنې د پاره درخواست کړي هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان؟ د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی وا او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په بلوچستان کې د روغتیاي ادارې چارواکي وایي پریکړې کړې ده چې په هر ضلع یا ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړي چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي مخنیوي واکسیني څاڅکې نه ورکوي. په کوټه کې د ګزان ناروغي مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف رحمان مشال ریډیو ته وویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکې نه ورکوي، ځکه نو په هغې صوبه کې تر اوسه د ګزان وایرس یا جراثیم موجود دي. خدای نور نصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د سیادت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکې د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی سي. د خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیری او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپله دا څاڅکې
کبھی.
د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرهاو دی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مپوښتل آخر کورنۍ ولې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي؟ په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینونو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې امله د تل لپاره معیوبه سوی د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي خدای نورناصر مشال راډیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوی شاهین بنیرې را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
ستوري مشهد دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په وفا خار کې یو بل سره لیدلې د دوړو هیوادونو په خپل منځي چارو خبرې کړې دي وزیر اعظم مودی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر دعوت هم قبول کړې ده د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړي چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لاسه نه دي ویلې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوی دي افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ دی وکړي د عوامي نشترګون مشر سپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید د خبرې منطقي انجام ته ورسول شي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار نه اخلي یونان بیگا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیزو کو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری وړاندې کوي او سم تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو د دې خبرونې قربان جی بامیر دی
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه ده او مشال ریډیو نه د هوا په سپو تاسو اوري ز نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو نن را سره د خوست ولایت سره تړاو لرونکي خوږژبه شاعر کبیر ریحان میلمه ده چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې ژوند کوي
نجیب مننه د یارانو مشال خبرونه د یو ساعت لپاره ده تاسو کولی شئ د ټلیفون یا د اسکایپ لاره موږ سره زمونږ له میلمه پوښتنه وکړي
او زمونږ میلمه د سعودي عربستان نه همدا شیبه په اسکایپ را سره ده السلام علیکم ریحان صاحب
وعلیکم السلام
خوشاله یو مننه ژوندی اوسئ ریحان صاحب خوشاله یو چې په لنډ تنګ وخت کې په تاسو غږ وکړو زمونږ بلنه مو منله او په دې خپرونه کې را سره برخه اخلئ
ریحان صاحب تاسو ته خره غلاس وایم په دې خبرونه کې څنګه د ژوند څنګه تیریږي په سعودي عرب کې
الحمدلله بس د خدای فضل دی ښه په خوشحالۍ سره ژوند تېرو روژه ده
زما همکار هدایت سلطانی د اشاره وکړه چلته سعودي عرب کې ژوند څنګه تیریږي نو د یو شاعر نه دا تپوس هم کولی شو چې هلته ادبي هلو ځلو باره کې که زموږ اوریدونکي معلومات به غواړي چې پوه شي په سعودي عربستان کې زموږ مسافرونه چې د دوی سره ادبي ټولنه هلته شته مشاعرې کوي ادبي هلې ځلې کوي که نه ریحان صاحب
ولا دلته داس خاص ټولنه مونږ نه لرو په سعودي عربستان کې خو په اماراتو کې شته په سعودي عربستان کې مونږ داس کومه ټولنه نه لرو چې په ټول لاره شیر لار مونږ په ټول خدمت کو بس کوشش وکړو دلته داسې د ګوتو په شمار کسان دلته راغلي دي کنه چې هغه د ادب لار سره شوق لري دلته خو داسې یو ځای نه لرو کنه چې مونږ خلکو ته خدمت وکړو خپل شعر ادب خلکو ته وښایو.
روښان ادبي جرګه په سعودي په کوم ښار کې ده، فضل مومن صاحب او د دوی ملګري هلته دوی سره راټولیږي، تاسو معلومات نه لرئ ورسره؟
یاره فکر نه کوم زه معلومات نه لرم، شاید دوی به هغه به مخکې یا به دریاز د ښار نه په بل ښار کې وي، کسیم کې به یې، مدینه منوره کې به یې، پښتانه په ډېرو ځایونو ویشل شوي دي، نه پوهېږم دا به چېرته وي، خو په ریاض ښار کې داسې خاصتا زه نه یم خبر شوی چې دلته یوه ټولنه شته.
ریحان صاحب، تاسو خپل د شعر په باره کې څو معلومات راکړئ موږ ته، څنګه تاسو څومره څو کاله کېږي شعر ویلې ده تر اوسه؟ او
مننه قربان دې شم، ولله زه خو خپله تقریبا اووه کاله کېږي شعر لیکم، خو داسې سست او کمزور غوندې شاعري کوم، خپله د شاعر دوام زیاته نه کوم، ولې چې شعر ډېر لوی کار دی، د هر چا د اوس کار نه دی، خو بیا هم دومره د سمندر په خوا کې ګرځو او دومره بوی راځي، بس همدا شاعري ده. مننه.
ماشاءالله، ستاسو خو ډېره ښکلې شاعري ده، ما سره ځینې غزل ستاسو شته دی، بلکې یو خو د حیات افغان په آواز کې ستاسو یو غزل هم موږ سره شته چې وخت په وخت مشال رډیو نه خپرېږي، او د غرس ته په کتو سره تاسو خو ډېره ښکلې شاعري کوي، خو یوه پوښتنه ذهن ته راځي، هغه ده چې تاسو خوست کې شاعري کوله، اوس مسافرې دی، مسافرې مو په شعر باندې اغېز کړی ریحان صاحب؟
نه ولا، زه خپله شعر کې خپلو دردونو ته نه ګورم، خو دومره ده چې خامخا په سړي لږ اغېزه کوي، کله کله خپل سم سړي نه ویلې کېږي، نو دا د حیات افغان شعر چې ما لیکلی و دا ما تقریبا دوه کاله پخوا د مسافرۍ نه لیکلی و، تر هغې زه مسافر نه وم چې ما لیکلی و، خو بس شاعري داسې یو سپېڅلی شی دی چې مخکې را روان شعر هم درته ښایي، بس اوس شاعري دومره کوو خو دومره تاثیر را باندې نه دی کړی. نه
سمه ده. ورزو یو اوریدونکو طرف ته که دا شیبه سوکرا سره ملګرو فیس په سکایپ باندې زمونږ میلمه دی، نو ستاسو ټلیفونونه به په سکایپ مونږ نشو اخیستی، یوازې د ټلیفون د لارې به راځئ، او هغه ملګری چې د مشال راډیو فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده هغوی راتلی شي، خپل پیغامونه مونږ ته هلته په لیکلې بڼه مونږ به میلمه ته وړاندې کړو. السلام علیکم ګرانه.
السلام علیکم.
څوک خبرې کوي ګلاب؟
زدی خوځ یاله شعر نا مختزلی مختدنیا خبرې کوم، د ستاسو ملمات او ستاسو اجازه سلامونه وړاندې کوم.
مننه ریحان صاحب، د ستاسو د سیمې
والا سره ما یو پښتنه ومه چې ریحان صاحب په خوځ کې لیکون ځای دا، او یو دا پښتنه بل ته دا مطلب چا چا ته غزل ورکړي دي کوم سندر غوړو ته څنګه مشهور شعرونه.
سما دا ډیره مننه، بس نو زمون ملما به ته جواب درکې. خا ریحان صاحب
قربان سلامونه، زما ورته وایم، زم ورته وایم، ما تر اوسه غزل چاته نه دی ورکړي، خو چې چا ویلې دي ډېر سندرغاړو ویلې دي، دی د کورونا بعد لري، لکه دا جاوید امرخیل شو هغې هم په خپلو مجلسونو کې په خپله زمزمه کې ویلې دي، او ډېر سندرغاړي دي، امجد شو، تاج محمد شو، خو ورسره حیات افغان صاحب شو، ډېرو سندرغاړو ویل دي، ما تر اوسه چا ته وړاندیز نه دی کړی چې زما شعر واوره ووایه، بس دوی د خدای کور ودان لري، هغه د فیسبوک له لارې د ملګرو نه راغی، هغه زما غزل واخلي او بیا یې وایي.
او د دې ملګري یو پوښتنه بله مه وایي چې د خوست کومې ولسوالۍ یا د کوم کلي سره ستاسو تعلق دی؟
قربان، زه د خوست مندوزیو ولسوالۍ یم، د خان کلي د شبوخیل اوسېدونکی یم.
صحیح. او دا محل په سعودي کې.
او دا محل اوس په سعودي کې.
ریحان صاحب، د شاعرانو سره فیسبوک کې یا اسکایپ کې بندار کوي تاسو څنګه؟
ولا ملګری دی خدای ژوندی لري، هو بندار کوم، ډېرو شاعرانو سره زه بندار کوم په فیسبوک له لارې، کله کله همداسې سکایپ له لارې ټلیفون سره کوو، کله کله بیا د فیسبوک له لارې بندار کوو.
نو بیا خو به مسافرۍ کې دومره زړه نه تنګېږي ریحان صاحب، چې ملګری وي د تبې برابر ملګری وي په فیسبوک باندې یا په اسکایپ باندې ورسره سړی د زړه خواله کولی شي، نو په مسافرۍ کې به زړه دومره نه تنګېږي طبیعي ده.
الحمدلله، بس دا د خدای شکر دی کنه چې دا یو وسیله پیدا شوې ده کنه، مونږ هم ورسره خوشاله یو. بس ملګرو خوال چې واخلم بس دم خوشاله شم، او نیم ساعت خبرې مې ورسره وشي ټوله ورځ مې پتیریږي، بس دا گزار روان دی. سفر مو ترخې ته نه ورکوي.
او قدم را ته وایي چې د هر شاعر خپل یو وخت وي، هر وخت کې څوک په مازیګر کې ښه شعر لیکلی شي، څوک چې لمر راخیږي. ستاسو د شعر پنځولو وخت معلوم دی؟ کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي تاسو، یا د کال په کوم موسم کې؟ ځینې خلک وي په پسرلي کې ښه شاعري کوي، ځینې په بل موسم کې. تاسو خپله کړه ته وایي.
والا زه به څه ووایم، پوښتنه لکه ګرانه ده. خو شعر الهام دا وخت نه ګوري. زه فکر کوم دا چې زه په خپل نظر دا وایم چې کله چې سړی وزګار وي، ښه فکر ولري، آرام مغزه ولري، په داسې وخت کې غزل ډېر خوند کوي.
بالکل
ہدایت ورزو چې اوریدونکو سره به خبرې کوو. چې څوک؟ السلام علیکم.
السلام علیکم امیر صاحب.
ستړی مشه ګلاب.
خطرمنه سپیشل سلامونه قبول کوم، درنه اختر مبارک تاسو درې سره قبول کی. زه ظفر الله ارمان ترین د بشین کلی سرخنځین.
خاورره د موږ ملمنه څه پښتنه لري؟
قربانه د ملمنه دا پښتنه کوم. اول پښتنه دا چې د څو تعلیم کړی دی، او دویم دا پښتنه چې د مینا کړی دی کنه دا کړی، او دریم دا پښتنه چې زړه شاعرانه خوښ دی. او کړم ډیر مننه خدا حافظ.
ډیر مننه ترین صاحب. نو وربشو ملمنه ته هدایت کنه.
بله ریحان صاحب.
قربان د دس وانون ته زما غوښ شو. بله
بس تاسو جوابونه به وورو د دې ظفر الله ارمان ترین صاحب د جنوب پښتونخوا نه.
قربان د مینې پښتنه وکړه. مینه خو الحمدلله ما کړې ده، اوس مینه کوم خپل وطن سره، خپل مور سره، خپل خاور سره، خپل همزول سره، خپل ټول انسانیت سره مینه کوم. بله پښتنه سوا
ته زده کړو باره کې پښتنه کوله سوا
زده کړې ما تر دولسمه زده کړې کړې دي، او بیا مې نیمایي زده کړې په د اقتصاد په برخه کې په یو شخصي پانتون کې کړې دي، خو سر ته مې نه دي رسولې، را نه نیمګړې پاتې دي.
دا شاعران هم داسې وي، دا کارونه ته نیمګړې پاتې کېږي که نه.
بل دا خبره کوله چې چا شعر خوند در کوي، ما ته د پخوانیو شاعرانو شعرونه هم ډېر خوند راکوي، او د اوسنۍ دې کې شک نشته چې ما ته خوند راکوي، ټول شعرونه خوند راکوي.
سمه ده، ستاسو شاعري موږ ته ډېر خوند راکوي. نو د خپرونې په دې برخه کې تاسو راسره اوسئ. ریحان صاحب، ستاسو یو غزل حیات افغان ویلې دی، دغه به اورېدونکو ته وړاندې کړو. لږه شیبه کې به ته راګرځو.
سفر خدا دی د بخ بیڑی روان کا، زی خو په سفر خدا دی د بخ بیڑی روان کا، زی خو په سفر خدا دی د بخ بیڑی روان کا. الله ودری ګلال اچو بدر په سیوا چوم، ودری ګلال اچو بدر په سیوا چوم، لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم، لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم. کار میں پیدا کر دے
چی زیر را کرلو چی کار می پیدا کرده پاسته بو پوشید تنار در پوسی واچوم پاسته بو پوشید تنار در پوسی واچوم لپی لپی وینی با پخلا در پسی واچوم لپی لپی وینی با پخلا در پسی واچوم شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم لپی لپی وینه باپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وینه باپ خلا در پسی واچوم
زی خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کړه الله او درې ګلالیا چې اوبه در پسې واچوم. ښکلې غزل د حیات افغان په آواز او د دې غزل شاعر کبیر ریحان موږ سره میلمه دی او لا هم په خپرونه کې 15 منټه نور هم لرو. هغه ملګري چې د سکایپ ته لارې راتلل غواړي بخنه غواړو. زموږ میلمه په سکایپ ته نو تاسو نشئ راتلی، یوازې د ټلیفون د لارې راتلی شئ یا په فیسبوک موږ ته خپل پیغام پرېښی شئ.
ریحان صاحب، تاسو خو ډېر شعرونه هم ویلې ده، تر اوسه تاسو څو کتابونه هم چاپ شوي دي؟ شعر کتابونه هم چاپ شوي دي؟
قربان مننه کوم، ما شعرونه لیکلي دي خو نه چاپ ته وسپارم. دا اوس مې د څه وخت یو کتاب چمتو کړی دی، د هغه نوم دی تر مازیګره به ژوندی وم که نه. کمپوز او ډیزاین شوی دی، بس چې چاپ ته ورکړم. بس
نو د اختر کې به زمونږ اورېدونکي په تمه وي چې له خیره ستاسو دغه ډالۍ به ورسېږي که نه لوی اختر ته به چاپ شي.
نه اختر ته به خو به نه شي، لوی اختر ته امکان شته.
سمه ده، نو لوی اختر به رښتیا هم جالبه وي او مونږ هېر نه کړي، مونږ ته به مراسته ښه
قربان په دواړو سترګو.
او ریحان صاحب، ستاسو کومه سندرغاړه مې خوښېږي؟
زما خو خپله آواز د هارون باچا ډېر خوښېږي. ټولو سندرغاړو چې ښه شعري ویلی، څوک چې ښه انتخاب کوي ما ته آواز خوند راکوي.
نو
بس خو هارون باچا
د هارون باچا په آواز د راپورونه هم خوښېږي که نه؟ خو زمونږ همکار ده،
ولې مې نه خوښېږي.
سمه ده. خب فیسبوک باندې هم ډېر ملګري راغلي دي. شاکر بیټنی په نوم یو اورېدونکی دی، وایي زه د اف آر لکی مروت نه دغه پیغام درته درلیږم. وایي د میلمه نه مې دا تپوس دی چې وایي په خپل وطن کې او په سعودي عربستان کې وایي څومره فرق دی، هلته څومره ستونزو سره مخامخ یې په سعودي عربستان کې؟
بس الحمدلله زه خو کومه ستونزه نه لرم، د خدای فضل دی، هر سره برابر دی. ما سره دلته ورور هم شته، ما سره دلته انډیوالان ټول ملګري، ډېر ملګري را سره دي. زه په دې خاطر ستونزه نه لرم، بس د نو که چاته ستونزه وي هم دعاګانې به ورته کوو چې خدای دې ورته راحت پیدا کړي. سعودي سفر ستړی دی خو بیا هم لږ همت غواړي، هر چا ته همت پکار دی په دې ژوند کې باید ځای ونیسي.
ریحان صاحب، د ستاسو د شعر پیغام څه دی؟ خلک ته د خپل شعر د لارې څه ورکول غواړي؟
زما د شعر پیغام د خلکو ته مینه او سوله، بس یوازې همدا دی.
او ریحان صاحب، د شاعران چې ډېر وي ښه ده که نه؟ لږ شاعران ولرو خو ښه دی ولرو.
دا خبره هم بده نه ده چې ډېر وي ښه به نه وي، دا خبره هم ولاکه بده چې لږ وي او ښه دي.
داسې سیاسي غوندې جواب مو راکړو که نه؟ دواړه لوري مخفه نه
کړو. سمه، راډیو ده.
سمه ده. او ما سره یو شعر دی د کبیر ریحان، دغه اوریدونکو ته وړاندې کو. ریحان صاحب، تاسو نه به مرسته یو شعر اورو، اوریدونکو فرمایش کړی صحیح ده؟
خوشاله اوس.
پخکلو پسې ګرځي چې زړګی په سړی ګران شي، د یوه ګلاب لپاره ټول سپرلی په سړی ګران شي، دیدن ته چې بله بهانه په ورکېدو شي، ګودر په سړی ګران شي او منګی په سړی ګران شي. جنت د پښو لاندې دی، ډېر لرې پسې مزه، چې مور په سړی ګرانه شي نو خدای په سړی ګران شي. تعجب په دې خبره دلته مینه کول نشته، پښتون چې په چا ګران شو نو مرګی په سړی ګران شي. مینو ته د ستورو او ډیوو ضرورت نشته، مینو ته د ستورو او ډیوو ضرورت نشته، په شپه کې سره ویني چې سړی په سړی ګران شي. په ښکلو پسې ګرځي چې زړګی په سړی ګران شي، د یوه ګلاب لپاره ټول سپرلی په سړی ګران شي. د کبیر ریحان صاحب ډېر ښکلی شعر. او ریحان صاحب، تاسو نه به هم څه واورو؟
کوم له خوږ غږ دی په رښتیا چې زما د زړه وبرېښولو.
ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده ریحان صاحب.
زه به شعر ووایم ملګرو ته که اجازه وي.
مهرباني.
یار مې راشي او بیا زر په واپسۍ ځي، یار مې راشي او بیا زر په واپسۍ ځي، لکه ستن د سار څخه ډېره ګړندۍ ځي. ستا ښایست سوله ییز وطن په کار دی، ستا ښایست سوله ییز وطن په کار دی، په جنګونو کې قیمت ته اشرپۍ ځي. لکه شمع د دریاب تر منځ ولاړ یې، لکه شمع د دریاب تر منځ ولاړ یې، نه درتلی شم په هوا او نه کښتۍ ځي. خښته خښته یې په مینه جوړه کړې، خښته خښته په مینه جوړه کړې، د افغان د خولو بوی مې له دوبۍ ځي. خدای دې ستا له ننګونه رنګ بو نه ځي، نو که لاړو رنګ زما له شاعرۍ ځي. ګدارونو ته دا ولې هلکان ځي، ګدارونو ته دا ولې هلکان ځي، زیارتونو ته دا ولې جنکۍ ځي. او خدای دې ستا له ننګونه رنګ بو نه ځي، نو که لاړو رنګ زما له شاعرۍ ځي.
ډېر مننه ریحان صاحب، ښکلې شاعري، هر بیت انتخاب دی. یو پښتنه مزین ته راځي چې د پښتو د معاصر شعر ډېر ښکلی شاعر پیر محمد کاروان د خوست، او د شعر اغیز د هرې سیمې په شاعرانو دی، په خپله د خوست په شاعرانو باندې د کاروان صاحب د شعر اغیز څومره دی ریحان صاحب؟
کاروان صاحب رښتیا هم چې ښه ټولنیز شعر لیکي، په دې کې شک نشته. خو هغه نن سبا خلک څه ووایم چې څوک څوک متاثره دي، خو د کاروان صاحب د شعر تاثیر په ډېرو خلکو شته، البته په مونږ هم شته، په ما هم شته، په نور هم شته، په ډېرو خلکو یې تاثیر شته. ولې دی شعر ښه شعر لیکي، سړی زړه تربیږي، بس همدومره.
ریحان صاحب، زمونږ اوسنۍ ځوانان ښه شاعري کوي که د افغانستان پخوانی شاعران ښه کول؟
انا ولې ځوانان هم ښه دي، پخوانی شعر خو آخو ډېر لوړ شعر دی، ډېر اعلی شعر دی، اوس هم شاعران بد نه دي، بس روان وي دي یو څه لیکي خو بد نه دي.
سما ریحان صاحب، ستاسو یو بل غزل ما سره دی، دا به م اورېدونکو ته وړاندې کړو او بیا به اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې دوی موږ ته ټلیفون وکړي. پورور با گرمو ما خمور می پلوی کولا، پورور با گرمو ما خمور می پلوی کولا، مای پزړه باندې عجبه پاچاهی کولا. پا عجیبه چلی سپرلی ڈالی کولو ماتا، پا عجیبه چلی سپرلی ڈالی کولو ماتا، زما د خوب په بالخته گلکاری کولا. خپلې مې نشته خو د خلکو د پښو قدر کوم، خپلې مې نشته خو د خلکو د پښو قدر کوم، دغه کیسه راته د خار یوه موچی کوله. دا شعر بیا درته وایم. خپلې مې نشته خو د خلکو د پښو قدر کوم، دغه کیسه راته د خار یوه موچی کوله. بلتانه ښه وکړل چې لږې درنه لرې کړم، بلتانه ښه وکړل چې لږې درنه لرې کړم، ښه ما به ته کتې که ما به شاعري کوله. ریحانه څنګه د همزولو امامت کوې نن، ریحانه څنګه د همزولو امامت کوې نن، ما ته معلومې تا به هر څه کې شوخي کوله. پرور به ګرمم، پرور به ګرمم، خو مور مې پلوي کوله، ما یې په زړه باندې عجبه پاچاهي کوله. بېګا سپوږمۍ وه اوس هغه هم نشته، مور مې ژوندۍ وه اوس هغه هم نشته. شاه سعود دغسې شعر ویلې، تاسو هم مور ته ډېر ښکلی شعر ویلې. مور مو ژوندۍ ده ریحان صاحب؟
الحمدلله، بس الله دې مور ټولو ته ژوندۍ لري، هر چا ته دې خدای ژوندۍ لري. مور ما ډېره ګرانه ده، بس د ملګرو نوم هم دا دعا غواړم چې زما مور دعا وکړي خدای دې راته ژوندۍ لري.
ریحان صاحب، مور ډیره خوږه وي. زمونږ یو ملګری په فیسبوک لیکلی وی چې د وطن نه هر څوک ټلیفون کوي، بهر اوسیږي نو راته وی چې څومره ډالر دی وګټلې، څومره پیسې لرې. و یو مور ده چې ټلیفون زه وکم یا هغه وکړي، نو راته وی زویه تا بس خوړلې که نه؟ بالکل، ځکه خو وایي چې د مور د پښو لاندې جنت دی. بالکل بہ ہدایت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داودجان صاحب، عامر صاحب، سلطانی صاحب، ریحان صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور مہمان سے پختون لری
جی صاحب، پوہان وائی کی غزل دا شعر پاتنا پوکی بادشاہ او نازک سنگ سے خو زه ملګري نه دا پښتنه کوم چې ته چې کله غزل لیکي د زړه او ذهن ته دې څه سکون راسي او ادا کافیه کوم ته لږ بیان کړي. او دویمه پښتنه مې دا دی چې بیا پوهان وایي چې د شعر په شعر کې معیار ډېر ضروري دی، د معیار خلاصا ته لږ مونږ ته بیان کړي دا به ډېره ښه وي.
سمه ده داوجان شاید صاحب، ستاسو شاعري څنګه روانه ده؟
بالکل الحمدللہ ښه برابر روانه ده. عامر صاحب، ما خو کتاب هم چاپ کړی دی، مارکیټ پر وتلی هم دی. کتاب نوم دی بغیر د مینې ژوندون لویا ګناه.
اها، نو تا سره به مونږ اړیکه ټینګو. خو ته داسې وکړه د ماشین، هغه ماشین چې زمونږ پیغامونه ثبتوي ستاسو، هغې ته خپل هغه نمبر پرېږده چې تا سره بیا رابطه وکړو.
ډېره مننه، ډېره مهرباني،
ډېره مننه. زمونږ ډېر پخوانی اورېدونکی او ډېر ښه شاعر داوودجان شاهد، او د ده وخت هم کم لرو. دوه پوښتنې لري. یوه پوښتنه یې دا ده چې وایي د غزل لیکلو په وخت د کوم یو احساس نه تیریږي، څه در باندې تیریږي؟ دا خو یو خاص کیفیت وي، تاسو باندې څه کوم حال مو وي دغه وخت؟
قربان شما، صحیح پوښتنه وکړه، ښه پوښتنه وکړه. د غزل لیکلو په وخت کې ما باندې خوبی راځي، خوب مې ورشي، بس همدا حال مې دی. نور خو غزل ستنه نه ده. غزل رښتیا هم ده وویل چې غزل د شاعرۍ پاچا دی، دې کې شک نشته. ما زه په غزل مین یم، او کله چې زه غزل لیکم زما خوب ورکیږي. بله یو پوښتنه کوله
چې معیار څومره ضروري دی په شعر کې؟
معیار خو د شعر معیار اندازانه کو په شعر کې د څه معیار، ما ته داسې نه وښودو که نه په شعر کې د څه شي معیار.
بله، خی همدغسې به وایي چې یعنی کمیت ضروري دی که کیفیت ضروري دی؟ مثلا
کیفیت او کیفیت دواړه ضروري دي په غزل کې، او دې کې شک نشته، کیمیت او کیفیت دواړه ضروري دي.
سمه ده. او زمونږ د خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ریحان صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته.
قربان دې شم، خوشحاله اوسئ د ټولو اوریدونکو، له ټولو کارکوونکو، د راډیو کارکوونکو نه مننه کوم چې ما ته مو په خپله غېږه کې ځای راکړو. الله مو وبخښه. بس ټولو ملګرو ته مې سلامونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې نجیب عامر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکوئ.
خدای په امان.